السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په روان یو سات کې زه نجیب امیر ستاسو قربای زموږ غږ د پراګ نه اوریدل ته د سهار لس بجې شوی چې د پیښور د ماسپخین د یوې بجې سره سمون کړي زموږ ملګرتیا به تر یو ساعته پورې یعنی د ماسپخین تر دوه پورې په دې خپرونه کې په لومړۍ نیمای کې خبرونه درته لرو بیا به د پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه وي راسره او په دویمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه ورورولي او تاندې هیلې اورېدل شي خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکاره ملیحا میرزاده یې ترسره کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان د پوزمشر د جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي چې پسیمه کې د نا امنیو د مخه نیولو لپاره په ګډه کار پکار دي چارواکي ویلي خیبر په مختلفو سیمو کې شاوخوا شپېتو کسانو کې د ډنګي ناروغي تصدیق شوې او د ایران ستر مذهبي مشر وایي کده نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه نه رسوي نو کېدای شي ورنه وزي تفصیل د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه کې قبایلی جرګې ته ویلي چې ترهګري او پرمختګ یو ځای نشي چلیدې نو ځکه په ګډه کار پکار دی چې د خوسیمو کې نامنی بیا رانه شي د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوزمشر په واڼه کې د قبایلی مشرانو جرګې ته ویلي چې په زیاترو سیمو کې امن پر ځای شوی خو په شمالي وزیرستان کې په ځینو ځایونو کې د ماین چاودنو پیښې شوې دي نوموړي ویل جګړه د مسلو حل نه دی او د جنگ پس سیمې د ودانولو او آبادکارۍ مرحله هم مهمه ده خود اقامی اسمبلی غړی علی وزیر پرون په دیاړه مشال ریډیو ته ویل چې په جرګه کې د شمالي او جنوبی وزیرستان نه د اقامی اسمبلی غړو ته بلنه نو ورکړ شوې
چې ورته کې ایم ان ایز وی یغه دې کوم چې مایندې وی خامخا په دې پروګرام کې دی چې وړي موږ هغه د خپل علاقې د وطن مسایل په شان د باندې ورته پیش کړی وای خدایم د حالات خبر کړی وای چې د ټکې قسم صورت حال دی چې د علاقې نمائندې نظر انداز کړی
د پوز مشر لپاک افغان پولیس سره نږدې د انګور اډې دوره هم وکړه ولته د اسغنتار لګېدو جاج واخستو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د اسغنتار لګولو په سر د لانجې د هوارولو لپاره د کورمې منګلو او د اریوب زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې د ترې ځایي مشرانو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په کورمه کې د اسغنتار لګولو په وخت د افغان امنیتي سرحدي ځواکونو سره د ډېرې ورځې مخکې تاوتریخوالی شوې چې د حل لپاره د دواړو لوریو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې دغه جرګه وشوه دوی وایي د لانجې پس په اسغنتار کار ودریدلو اوس د جرګې پس ور باندې کار بیا بحال شوی دی مخکې د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو سیمه کې د اسغنتار لګولو پر سر د دوانو خواو امنیتی سرتیرو ترمنځ نښته شوې و چارواکي وایي د خیبر قبایلی ضلع په مختلفو سیمو کې په لسګونه خلک د ډنګي ناروغۍ نه متاثره شوي دي د سیمې د صحت محکمې چارواکو ځایي اوسېدونکو په خبره ډنګي ناروغۍ په غونډي بکر آباد نوې آبادی غاړیزه ټیټي بازار او شمیر نورو سیمو کې خپره شوې ده د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر شفیق افریدی بیګا مشال ریډیو ته ویل
مریضان چې د ډیګي چې چلی دي کنه د سړ نه به شوي دي کنه اوس په ټونه زموږ سره توخت دي موږ هلې ځلې کوو
پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو وزارت قائمه کمیټې په خیبر کې د ډنګي او لشمینیا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې پر میډیا د بندیزونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د شورو په ورځ د ادارې رپورټ تر خپرېدو پس په یو خبري غونډه کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو په ګډون په نورو ادارو غږ وشو چې په ملک کې د بیان او د اظهار ازادۍ خلاف د غیر قانوني مداخلې مخه نیولو لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي په رپورټ کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د میډیا خلاف د بندیزونو لپاره حکومت او امنیتي ادارې ذمہ وګرځولې او ویل چې په کار د اخبارونو په تقسیم کې مداخلت او د ټي وي چینلونو خلاف پابندیان دی لیمینځه یوړل شي حکومت یا امنیتي ادارو د دغه رپورت په اړه ستروسه سن دی ویلې خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د پاکستان الیکشن کمیشن نن د صدارتي انتخاب امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي مخکې د پاکستان الیکشن کمیشنر ریټایرډ جسټس سردار محمد رضا پرون د ولسمشرۍ لپاره د دریو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړل انتخاباتي کمیشن بیګا په بیان کې ویل چې په صدارتي انتخاب کې د پاکستان تحریک انصاف عارف الوی د متحده مجلس عمل مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند بیرسټر اعتزاز حسن ترمنځ مقابله ده په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخاب د سپتمبر په سلورمه یعنی د ګل پورس کې دونکو دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي خبرداري ورکړي چې کده نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه نه رسوي نو کېدی شي چې تریوزي. خامنائي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړي چې د روان کال په مئی میاشت کې امریکا د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه وتله او روانه میاشت په لومړي پړاو کې پر ایران واپس بندیزونه بحالول پیل کړل. مخکې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې دغه بندیزونه نرم شوي. اروپایي هیوادونه د تړون د خوندي ساتلو هڅې کوي خو د خامنائي سرکاري ویبپاڼې د نوموړي له خولې ویلي چې که دې نتیجې ته ورسیږي چې اټومي تړون یې له کامي مفاد سره سمون نه خوري نو پرېښودی شي. د روس بهرنیو چارو وزیر په غربي هیوادونو غږ کړی چې د شام په ادلب صوبه کې د ترهګرو له منځه وړلو لپاره د دوی په هڅو کې د مداخلت نه کوي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې خبریالانو ته دا خبرې په داسې حال کې کړي چې رپورټونه وایي شامي حکومتي ځواکونه په ادلب کې د یاغیانو خلاف د لویې کاروایۍ تیاری کوي. ادلب هغه اخیری صوبه ده چې د یاغیانو ورباندې کنټرول دی. لاوروف ویل هیله مند دی چې غربي ائتلافي ملګري به د ترهګرۍ ضد دغو عملیاتو کې خنډ جوړ نه شي او د یاغیانو هڅونو ته به غوږ کېنږدي. امریکا، برتانیې، فرانس روانونه دمشق په بیا بیا خبرداري ورکړ چې د ادلب په حمله کې کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي ګني د دوی له رد عمل سره به مخامخ شي. او د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هیواد یې د دې ضمانت نشي ورکولی چې د هند لخوا له روس نه د S-400 میزایلي نظام اخستو په صورت کې به نوې دلی د بندیزونو نه مبرا وي. د ایشیا د چارو لپاره د امریکا دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي رینډل شریفر دا بیان پرون پس لاغې ورکړي چې کانګرس روانه میاشت د یو قانون له مخې پینټاګون ته اجازه ورکړو چې روان کال د امریکایي بندیزونو لاندې راغلو روسي او دفاعي کمپنو نه د دفاعي وسلو اخستونکو هیوادونه له پابندیو نه مبرا ګرځول شي. دا په هغه صورت کې وی چې دغه هوادونه له واشنگتن سره دفاعي اړیکې جوړوي او په روسي وسلو د انحصار کولو نه پشا کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرنت سو بیا او د موسم حال له ربیع اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 3.05 روپۍ او په 3.45 روپۍ. یو ریال په 2.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 2.20 روپۍ. او 350 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 330 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
وخت د ماسپخین 1:08 پر روانه خبرونه کې به واوري. د پاکستان د پوځ مشر پرون وزیرستانونو ته ولاړ، د سیمې مشرانو سره یې وکتل خو علي وزیر او محسن داوړی غونډې ته نه وبللي. علي وزیر په دې اړه وایي
علی چیف جنوبی وزیرستان صدر مقام اوانه ترغلی و چې د علاقې نمائندې نظر انداز کړي زه در یم چې دا ښه روایت نشي.
د کورمې منګلو او د خوست ځاځیو پر پولې شخړه د جرګې له لارې هواره کړه.
دا مسله خو مخکې شوې ده. پولې ګورو خو ته کومه خبره وبد لرو انشاءالله موږ به خپلې خبرې د خپل ځګرات او د سیاد لري مختبیایي.
هلته په خیبر دره کې د ډینګي ناروغۍ خلک پریشانه کړي دي راپور پې لرو. د میرانشاه پریس کلب د بیا پرانستل کېدو راپور هم لرو چې خبریالان ورته خوشاله دي.
صحافیوں نے دس مورید ہو چاہ خل کے مسائل ہو جا کر کو پریس کلب ہے ٹوٹلی فوکس کو دیکھو نیچے خپل علاقے دے امن دے ترقی دے پورا چارو کی ہو دا پریس کلب دے خل کے دے پورا دے خیر ذریعہ ہو.
د نورو راپورنو ترسنگ 2019 پروگرامونه رورولی او تاند هیلی هم اوریدل شي. د خبرونه لومړی راپور. د پاکستان د پوز مشر پرون د جنوبی وزیرستان سفر وکړ او د جنوبی او شمالي وزیرستانونو یوې جرګې ته وینا وکړه. د پوز اعلامیه وایي چې جنرال جاوید قمر باجوا مشرانو ته ویل چې په سیمه کې امنیت راغلی دی او په کار ده دوی د بیامنۍ د بیا راتلو په مخنیوي کې له پوز سره مرسته وکړي. خو په جرګه کې د جنوبی او شمالي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نول. علي وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هغه نو ور بلل شوی. نوموړي زیاته کړه چې په کار وه چې بلنه ورکړل شوې وای نو د ورته د سیمي ستونزې راپورته کولې شو. نور تفصيل له ډیرا اسماعیل خانه سیلاب مسجد راکوي.
د دوره په دوران کې هغه د سولي قطبي وزیرستان د ملکانو یو شریک جرګې ته هم وینا وکړله. په دغه حواله سره د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکیو یو خبر پاڼه خوره کړې ده چې کومه مشال ریډیو ته هم را رسېدلې ده. د خبر پاڼې په مطابق ځایي پوځي چارواکیو په سرحدي سیمې انګور اډاک شوې هغوی ته د پاکستان افغانستان په منځ کښې په سرحدی پولے ازغن تار لگاول ہو او په سیمه کې د امن د صورتحال نه خبر کا چې په کوم باندې اغوی د اطمینان اظهار وکړل. د نه د ورسته چیف اف آرمی سٹاف د سولی وزیرستان په ستر پنډغول وانک شه د قطبی سولی وزیرستان د ملکانو شریک جرګې ته وینا وکړله. د وینا په دوران کې اغوی وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی. البته په قطبی وزیرستان سے دمنونو چود دلو یو سو پیشے مختا رغلی دی اغوی دا ہاں وویل چه د مسئلے حال خالی جنگ نہ دای د جنگ نہ د ورستے د سیمه د بیارو غونه او د آبادای چار لار هم مهم عمل دای. جنرل قمر جاوید باجوا دا ہاں وویل چه په سرحدی پوله د ازغن تار لا گول سرا سرا د اقتصادی او سماجی چارو عمل هم برابر روان دا. چکمبا د قبائلی سیمے پر صوبے سے د گڈول نہ دورستے نور ہاں گڑندائی شی آگوئی وویل چ ترہ گری ابدی پیو زائ نہ چالی جی لہذا داد میزا اتاسو شریکا ذمہ واری دا چ بدامنی بیا منستارا پرے نش دو. آرمی چیف پہ آخر سے د سیمے سے دن کیو او پرگے سے موجود ملکان و تجاور وکا چتاسو دے دگے خاورے اصلی چشتن ہے دستاسو فرض جوڑی جی چه دلتا کم آمن را غلائی دای آغا وشغو رای او آغا دشمن قوتونا ما پرش دای چه کم دلتا بیا بد امنی را والی. دلتا دغا خبرا دغا ور ور دا چه دغی شریک جرگی دی پارا دی سولی کتبی وزیرستانا دی کمی اسمبلی نمائندگون ایڈوکیٹ علی وزیر او محسن دا ورتا بالنا نوا ور کڑی شوی دا نبالل ایڈوکیٹ کیٹ علی وزیر غیر روایتی عمل بولی.
آرمی چیف جنوبی وزیرستان صدر مقام اوانا ترغل ایو نو سبا سے مقابل میں چیردری می یا چی اور تاکیم ایم این ایز وی یا غدی کیم چی مایندی وی آخام خواب دی پروگرام که دی که گوری میشو ها دی خپل علاقی دی دک وطن مسائل پشا انداز بنی ورطا پیش کردی وای خدایم دی حالات نخبر کردی وای چی دو تاکیم کسیم صورت حال دی چی دی علاقی نو مایندی نظر انداز کردی زد آیا ما چی دایشا روایت نفشی یا دی دا چې تاسو نومې چې کینې پښکوي ا دې دې خپل د تابع خلک وي او دې دې لیکلي وي خلک یې حواله کړي لہذا دا څه خبرې نه توکړې چې احساسات بنې مبني
دا د یادوي چې په جرګې کې شامل ملکان هو یقین دهانی ورکړه چې د وطن د ژغورنې لپاره با دوی د امنیتي فورس سرتیرو سره هر وخت یې ژا په یې ژا ولاړ وي. سیلاب مسعود مشال ریډیو
بیا هم له قبایلی سیمو افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کورمې منګلو او د آریوب زازی قبایلو د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. دغه جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ماڼو سام په سیمه کې د ازغن تار لګولو په اړه د یو بل د تحفظاتو د لرې کولو لپاره وشوه. مشران وایي چې تر ترینګلتیا وروسته چې پر ازغن تار غځولو کار درېدلی و هغه یو وارې بیا پیل شوی دی. نور تفصیل د طارق اورکزی په دغه رپورټ کې.
د ترې ځای مشر ملک رقیب منګل وایي درې ورځې وړاندې هلته پر پوله ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاوتریخوالی او کړکېچ مخې ته راغلی و چې هغې د حل لپاره ورسره هلته د چهارشنبې پوره د دواړو خواو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې جرګه وکړه. ملک رقیب منګل زیاتوي تر دغې جرګې وروسته هلته په سیمه کې ازغن تار په لګېدو بند شوی کار یو ځلې بیا شروع کړی شوی دی.
او هغه سیټا سرکاري کسان وه فوجي کسان وه دغه سیټا وه او دا دوی کان
سرحدی پولا د پاکستان او افغانستان د سرحدی اسکرو ترمنز ازغن تار لگول پر وقت نخته شوی و د اپریل میاشت په هغه پیخه کې د دواړو غړو لزګونو تنانو ته مرګ جبلا وخته و. د زازی اریوب اوسیدونکو او مشر انور صدیقی مشال لوډیو ته وای موږ غواړو چې پر پولا رامنځته شوې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې حل کړو، ځکه چې د پولې دواړو خواو ته رونه قومونه آباد دي.
دا مسله خو مخکې شوې ده، خو بیا هر وخت دا رونه قومونه چې دي پولې ګورو خواو ته قومونه خور او بیت لرو ګورو پولې خواو ته قومونه پښتانه قومونه دي مورونه یو اتر دي ځون یو ان شاء الله موږ خپل خبرې
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن تا د لګولو کار شروع کړی چې د معلوماتو تر مخه تر اوسه هلته په شرکو او لاکه تیګه کې د غتار لګیدلې دي او په ځینو ځایونو کې لا هم ور باندې کار روان دی. د پاکستان حکومت د ازغن تا لګولو مخه ده چې پر پوله د وسلوالو تګ را تګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. د افغانستان حکومت پر پوله د ازغن تا لګولو د پاکستان د دغه ګام مخالفت کړی دی.
خیبر ضلع کې په یو شمیر سیمو کې لزګونه خلک د ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي دي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي ویلي په جمرود کې سده پاسه شپېتو کسانو د وینو د معاینو د دې ناروغۍ نښې ښودلې دي، خو دوی هڅه کوي چې مخنیوی وکړي. دغې ناروغۍ وبایي صورتحال ځایي خلک اندېښمن کړي دي. پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو وزارت د قائمه کمیټې هم د دې صورتحال نوټس واخیست. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه ناروغي په غونډي، بکر آباد، نوی آبادی، غړیزه، ټیډي بازار او د سیوش میر نورو سیمو کې خوره شوی. ډاکټران وایي دغه ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشی د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د خیبر قبایلي ضلع د صحت محکمې چارواکو ویلي د ډینګي نه متاثره شوو کسانو شمیره اوس څه د پاسه شپېتو ته رسېدلې ده او دوی هڅه کوي مخنیوی وکړي. په دې هکله د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ایجن سرجن ډاکټر شفیق اپریدی مشال ریډیو توای
مریضان چې رډی کی چې چلی دي کنه د 60 نه به شوی دي کنه په سپټو نه زموږ سره توخ دي د دې لپاره چې کومه مونږ هلي ځلې کوو نو دې لپاره مونږ تقریبا 300 کسر فیلډ تاسو پته کې دا ټیبونه مونږ د غتما سو دیو آبادی ته تیډی بازار ته او شاکستا پدی کې مونږ بچی دي کلسټي ورته وي چې کورونو تر د وونکو په جاټو کې د سبوک دي بعد دار و ګوري د چي او چې دا پکې نو دا وبو وتا توي توي او دا وتا صفا کې و غي ته وي چې دا د کور چې کومه دا چاټه غړي دي دې سر ته ورته ساتي دین ای دا و مونږ فوګې ګوته وي چې دا لږه کوي دا سپری کو او بل مونږ چې کده په کورونو کې آی آر اس پری وته وي دا کور کې او قبرو کې کوي مونږ دا کوو مونږ خلکو ته اویر دې څه دې کو چې را وتر سره چې د دې مخنیوي سره چې کی په کور کې بچا دې لوخه پلټه دا به پټ دې نو دا هغې ځلې ضروري بل مونږ په چرته رې تک سی وو بل مونږ بس کیټو دې پلیټ وته وي بس تل دا ور کو چې را دالو شل لگا وي په هسپتال کې مونږ دې ته پر سپیشل وارډ دې جوړ کړی دي هغه ته سولوشن وارډ وي پدې کې د مریض لپاره مفت سټوډنټ مفت د وای مور کو 24 ګټې پکې ډاکټر هم داسي
د جمرو دی اوسې دونکې نسبت علی پر دې وای حکومتي حل زلې رواني دی خدا ناکافي دی
حکومتي اقدام هم سره روان دي خو د مرض ډیر په تیزی سره روان شوی دی. خلک ډیر زیات تشویش کې اچولې دي او مختلف هغه شوي دي وسایل کم دي دلته د موږ د قبایل علاقې سره میڈیکل کمپونه ته پر دې سره علاقو کې آگاهي مهم پکار دي ځکه چې دغه کم مرض دی دغه روکتام صرف آگاهي مهم باندې چې علاقه کې صفایو کې و دغه ولاړې اوبه ځای نه پرېږدي.
یاد دی وی چې پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو وزارت د قائمه کمیټې شیرمین سینیټر تاج محمد پردی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې هم په خیبر قبایلي ضلع کې د ډینګي او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي او د قبایلي ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ته یې په سختۍ سره امر کړی چې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال پوځي عملیاتو پر وخت خبريالانو بند شوی مرکز یو وار بیا فعال کړی شو دی. د عملیاتو پر مهال د پریس کلب ودانۍ ځانمنه شوی و خو د انتظامی په مرسته بیرته رغول شوې ده. ځایي چارواکو د پرانیستې غونډې پر وخت ژمنه وکړه چې پریس کلب ته به د ضرورت وړ سامان هم ورکوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
قریبان یو کروڑ لګښت باندې میرام شاه پریس کلب زنه برخه دوباره په نوی طرز جوړه شوې چې پکې خبريالانو لپاره هر ډول سانتیاوي برابر کړل شوې. د فاټا سیکټیټ پروګرام مشر جاوید خان مشال تا وویل چې شمالي وزیرستان کې د پریس کلب په ګډون لزګونه ترقیاتی پروژې پای ته رسولې.
صحافیانو ډېر پوز شو رول موږ لیدو یا د خلکو یو داسې فورم داسې انفراسټرکچر جوړ شو چې هغوی د زینه خلکو ته خپل کوم سره ښه سرویس ورکول او دوی چې کوم په بېکورۍ کې یو په کوم ناګزیر حالات کې کوم خلکو ته سرویسز ورکړي دي هغه مزید کنټینیو وساتي. دې سره سره موږ نور پروجیکټس دي چې هغه زیات کمپیوټ شو 65 پروجیکټس موږ په نارت وزیرستان کې کمپیوټ کړو.
میرام شاه پریس کلب د خلاصولو دستورې پر مهال میرام شاه اسیسټنټ کمشنر تیمور خان افریدی وویل پریس کلب کې د خبريالانو لپاره چې کم ضرورتونه وي انتظامیا باید پوره کولو هڅه کړي.
نارت وزیرستان چې دا یو غټ اپریشن نه بعد ریکنسټرکشن پروموټ کړي د عوامي مسایل جاګر کول پر فورم دلته کې اوښولو او دې کې چې ځلې انتظامیا طرف نه سمره هم کړي سمره هم سپورټ وي دې کې نور فیسیلیټیز ورکول هغه موږ حدیث سره هر قسم مرسته کوو.
د شمالي وزیرستان سینیئر خبريال قدیر دا وړوای خبريالان ذمہوار دي چې دا ولستون زې دنیا ته په ګوته کړي.
ایف ایس پی د فراد کمانه فریدي صاحب کا پولیټیکل ایجنټ صاحب به شکریا ادا کړي چې هغه مشتا دادی ګن کا تاسو یو ځای جوړ کړي. دنه پاس د صحافیو نه داسې موارد او چې هغه د خلکو مسایل او جاګر کو پوزېټیو مسایل روخلي او نه انتظامیت او پاکو ته مخشه کو چې وي مش پر سره به ټوټلی پوکس په دمو نه دې خپل علاقې د امن د ترقی د پر چارو کې او د پر سره د خلکو د پر د خیر ذریعہ وکړي.
شمالي وزیرستان میرام شاه کې پریس کلب د عملیاتو په دوران اغیزمن شوه وو او لجون 2014 کال راهسه بند پروت وو چې د بیا بحالۍ په دوران مقامی انتظامیه په منځوري فاټا سیکټیټ پروګرام لاړه په نوی تر سره بیرته جوړ شو او لنن پنځ شنبه نه د صحافتي هلو ځلو لپاره بیرته خلاص شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په پاکستان کې خبريالانو د حکومت له لوري د رسنیو د انتظام د یوې لویې ادارې جوړولو اعلان ته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت د چاپي برېښنایي او ټولنیزو رسنیو لپاره د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نوم یوه اداره جوړوي او پخوانۍ اداره چې پیم را نومې ده ختموي. د رسنیو په ځانګړي ډول د ټولنیزو پاڼو د انتظام لپاره د دې ادارې جوړېدل به د بیان د ازادۍ لپاره څه معنا ولري؟ پامیر ساحل ځواب راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې چاپي برېښنایي او ټولنیز رسنۍ د یوې ادارې تر انتظام لاندې راولي. نوموړي پرون خبري غونډې ته ویل دا اقدام به نه یوازې حکومتي لګښتونه کم کړي بلکې یو قانون به پر ټولنیزو او دودیزو رسنیو لاګو کیږي او د سنسرولو یوه تګلاره به موجوده وي. اوسمهال د پاکستان پریس کونسل په نوم اداره د چاپي رسنیو، پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د برېښنایي رسنیو او پاکستان ټیلیکام اتارټي د مخابراتو اداره د ټولنیزو رسنیو چارې پر مخ وړي. چودري خبريالانو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت د هیواد دولتي ټلویزیون او راډیو خپلواکه کوي او د حکومت له اثر یې ایستلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې خبريالان او د هغوی د حقونو، کورنیو او نړیوالو ادارو ویلي دي چې د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. نو د رسنیو د انتظام یوه حکومتي اداره څه اثرات لرلی شي؟ د پاکستان د خبريالانو وفاقي ټولنې یا پی ایف یو جی مشر پرویز شوکت بیگا مشال راډیو ته ویل د دې ډول ادارې جوړولو او د دولتي راډیو او ټلویزیون د ازادۍ هرکلی کوي.
د رسنیو د انتظام یوه اداره دی جوړسي. موږ خو په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې دولتي راډیو او پاکستان ټلویزیون دي د حکومت له کنټروله آزاد وي. مخکې به هم چې هر حکومت راغی نو راډیو او ټلویزیون باید د ویاندویانو یا ترجمانانو غوندې ول. نو دا خو ملي ادارې دي، دا باید آزادې وي. نو دا د حکومت ښه اقدام دی.
خو د ډان او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼو پخوانی مشر او خبریال ضیاءالدین د اطلاعاتو او نشریاتو د وزیر اعلان اندېښمن کړی دی. د حکومت دا اراده چې د الیکټرانیک چاپی او ټولنیزو رسنیو لپاره به یوه انتظامی اداره جوړوي، زه ورته د ډیر شک په نظر ګورم. زه ډیر هیله من نه یم چې دوی به څه ډیر ښه شی جوړ کړي. زه لیدل غواړم چې د دې ادارې له جوړولو سره خو به د بیان پر ازادۍ بندیز نه لګي. پاکستان درې څلور کاله مخکې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړ. هغه که وګوري نو پکې ډیرې خطرناکې خبرې دي. هغه قانون حکومت ته واک ورکوي چې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب وتړي. ضیاءالدین زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو کنټرول یوه نړیواله مسأله ده چې په اړه یې په ځینو هیوادونو لکه جرمني کې قوانین جوړ شوي، خو که په پاکستان کې داسې قانون یا اداره جوړیږي چې رسنۍ محدودوي نو دوی به یې پر وړاندې درېږي. ما ته دښکاري چې په ټوله نړۍ کې رسنۍ له دې حالت سره مخامخ دي. انفارمیشن او ټیلیکام ټیکنالوژي دواړو یو داسې حالت پیدا کړی دی چې ذمهوار ژورنالیزم یا خبریالي نشي کېدی. نو زه ویره لرم چې د ذمهوارانه خبریالۍ په مخه داسې اقدامات ونشي چې پر رسنیو خطرناک محدودیتونه ولګي. دا د ټولو دنیا مسله ده. په پاکستان کې که یوه داسې اداره جوړیږي چې ورسره به پر رسنیو پابندي ولګي نو موږ به یې غندنه کوو. له پرویز شوکت هم پوښتنه وکړه چې آیا نه ګڼي چې د رسنیو د انتظام یوه اداره، یو قانون او یوه پالیسي به د پاکستان د خبریالانو او شخصي رسنیو ازادۍ ته ګواښ پېښ کړي او که څنګه؟ دی وایي د رسنیو ازادي یوازې حکومت نه بلکې د رسنیو مالکانو هم ګواښلې ده.
د بیان ازادي خو د شخصي رسنیو د مالکانو په لاس کې ده. د هغوی له خوښې پرته خو یو لفظ نشي خپرېدلی. کله چې د دې مالکانو ګټو ته تاوان رسي نو بیا د صحافت د ازادۍ ناره لګوي او د رسنیو کارکوونکي د ګډو پیزو په څیر
شوکت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو ټولنې باید پر شخصي رسنیو د مالکانو کنټرول ختم کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري ویلي دي د اقداماتو موخه بندیزونه نه بلکې اصلاحات راوستل دي او ژمنه یې وکړه چې نوې انتظامی اداره به د خبریالانو په مشوره جوړوي.
بیا هم د خبریالانو په اړه په پیښور کې خبریالانو ته دورځنۍ تربیت ورکول کیږي چې هغوی څنګه کوي شي د جنسي تشدد په اړه رپورټونه جوړ کړي. په دې کې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو ضلعو ورغلي خبریالان برخه اخلي. دغه تربیتي ورکشاپ یوې غیر حکومتي ادارې جوړ کړی چې نن یې دوهمه او اخیری ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په دغه دورځنۍ تربیه کې دوی ته وویلی شو چې په داسې ډول باندې جنسي او صنفي ستونزې راپورته کړي چې پکې د بنیادي حقونو هم پاملرنه وساتلی شي، چارواکو ته هم دغه ستونزه په ګوته شي او د پښتنې ټولنې چې کوم حساسیت دی د هغې او د قانون هم پام وساتلی شي. د دغه تربیت تابعه کوونکي او د دغه غیر سرکاري تنظیم مشر قمر نسیم مشال لیډو ته د دې د مقصد په حق لوویل
بنیادي مقصد دا و چې کوم زمونږ رپورټران دي چې موږ هغوی سره کینو او چې کوم رپورټینګ خصوصي طور باندې د صنفي او جنسي تشدد حوالے سره کوي په هغې باندې خبره او څه په دې باندې پوهه خوره کړو چې یو ښه رپورټنګ دې حوالے سره څنګه کېدی شي. د میډیا څه کردار کېدی شي چې جنسي او صنفي تشدد نه صرف دا چې رپورټ کی بلکې چې کوم یو اکاؤنټبلټي دا او د ذمہواري تعین دی که هغه د این جی اوز حوالے سره دی که د سیول سوسایټي دی که د حکومت کمی ذمہواران جوړیږي نو هغه خپل کردار دې ادا کړي. موږ دا ګورو چې په میډیا کې نه صرف جرنلستان دي بلکې ډېر غیر تربیتي یافته افراد هم شته او اکثر چې کوم دی نو موږ ګورو پوهه هغې حوالے سره نه لګي نو دې حوالے سره موږ ته لګي چې دې ځای کې لږ ګیپ موجود دی.
دغه تربیت ترلاسه کوونکي مردان سره تعلق لرونکي خبریال عبدالستار خان وایي تیرزلو په سطح زیاتره خبریالانو نه خو تربیت وي نه ورسره تعلیم وي نو باید داسې تربیتونه بیا بیا وکړي شي.
دا نن چې کوم مونږه تربیت واغست نو دا واقعي ډیر ضروری دی ځکه چې زه د خپل مردان یا د ضلع په سطح کوم صحافیان وینم نو دا ډیر کمې شتي الته چې الته خلک رپورټ څنګه جوړوي رپورټ کې کمې کمې خامۍ اکثر بس یو طرفه رپورټ جوړیږي چې هم رپورټر ته مسله جوړ شي هم د ادارې ساختار ته نقصان رسی نو پکار ده چې ادارې هم داسې یو قدم واغلی خپل رپورټر سره تربیت ورکړي چونکی په ضلع په سطح باندې اکثر د رپورټر چا د تعلیم لګ مسلې د چا تربیت داسې نه شوي نو پکار ده چې په هغه رپورټر باندې کار وکړي شي.
چنانا خبریاله خالد ریاض وای چې داسې ټولنه یا معاشره کې اوسېږي چې پک خبر ورکولو کې لږ هم غلطي وکړي شي نو د وړې خبر نه لوې ستونزې جوړې دي شي نو باید د خبر د جوړولو د اخلاقیاتو پام وساتل شي.
رپورټرز بعض اوقات داسې
لینگویج داسې ورډز یوز کوي په خپل دغه کې رپورټس کې چې هغه دا چکم وکټم وی نو دغه دا چکم مسله هوارتیا په دې چکم دی هغه خرابېدو طرف ته ځي ځکه چې موږ پښتنه معاشره کې سیو په پښتنه معاشره کې یو لفظ په غورم چکم دی نو هغه نړۍ ډېرې مسلې جوړیږي هغه یو لفظ هم چکم دی نو هغه بیا د خلکو ژوند چکم دی عذاب جوړ کی خبر بیا خیرت طرف ته ځي کنه
دا غونډه کې ټول ګډونوال ویل کچره خبر اعلان په دې په هنوي چې جنسي یا سنفي حساسه پیښه به سرنګ رپورت کوي د ستونزو هوارولو په ځای اکثر نور هم روان شي
د زمونږ د همکار رپورت موریده یو نیمه بجه شوې ده مليحه میرزاده په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کوي
دا پاکستان د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا پروند جنوبی وزیرستان مرکز وانا کې قبایلی جرګې ته ویلي چې ترګری او پرمختګ یو ځای نشي چلیدین او څخه په ګډه کار پکار دي سو چې په دغه سیمو کې نامنی بیا را نشي د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوزمشر په وانا کې د قبایلی مشرانو جرګې ته ویلي چې په زیاتره سیمو کې امن پر ځای شوی خو د جنگ پس سیمې د ودانولو او آبادکاري مرحله هم مهمه ده د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د ځغنتار لګولو په سر د لانجې د هوارولو لپاره د کورمه منګلو او د اریوب ازازي قبیلو د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه ځای مشرانو بیگا مشال ریډیو تو ویل چې په کورمه کې د ځغنتار لګولو په وخت افغان امنیتي سرحدي ځواکونو سره درې رسمخ کې تاوتریخوالی شوه چې د حل لپاره د جرګې پس د تار لګولو او درېدلې کار واپس روان شوه چارواکي وایي د خیبر قبایلی ضلع په مختلفو سیمو کې په لسګونه خلک د ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي دي د سیمې د صحت مهکمه چارواکو ځایي اوسیدونکو په خبره ډینګي ناروغي په هونډي بکر آباد نوې آبادی غاړي سا ټیډي بازار او یو شمیر نورو سیمو کې خبره شوې ده او شپېته کسان ترې متاثره شوي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې په میډیا د بندیزونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د اندېښنې د شورو پورې ادارې په خپور شوي رپورټ کې څرګنده شوي په رپورټ کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو په ګډون په نورو ادارو غږ وشو چې په ملک کې د بیان او د اظهار ازادۍ خلاف د غیر قانوني مداخلې مخه نیولو لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي خبرداري ورکړي چې که د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه ونرسوي نو کېدی شي چې ترې وځي او د روس بهرنیو چارو وزیر په غربي هیوادونو غږ کړي چې د شام په ادلب صوبه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د دوی په هڅو کې د مداخلت نه کوي
دا و مليحه میرزاده چې تاسو د خبرنو لندیز دراورو اوریدونکو د خبرونه په دې نیمای کې را سره رپورټونه نشته دوه ونیس پروګرامونه دي بوريوال کاکړ د تاور ورولي پروګرام وړاندې کوي چې په کیاورې په جرمني کې پښتانه څنګه ژوند لري او زمونږ بل همکار فرخند اسد بدر ته تند هلي خبرونه وړاندې کړي او د خزینه استادانو ستونزو باندې برڼا واچوي
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم په دې خبرونه کې په جرمني یا المان کې پر مذهبي ازادي خبرې کو پر دې باس کو چې هلته امیش تو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري کله هم ور سره د مذهب پر اساس تو پیری چلن سوی او کنه هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه ویل غواړي د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو جرمنی د اروپا یو لوی او قوي هیواد دی چې له نهو هیوادونو سره پولې لري په شمال کې له ډنمارک په ختیځ کې له پولینډ او چک جمهوریت په جنوب کې له آسټریا او سویټزرلینډ په جنوب لویدیځ کې له فرانس او لوکزمبرګ او په شمال لویدیځ کې له بلجیم او هالینډ سره پوله لري د جرمنی پلازمینه برلین نومیږي او تر برلین وروسته یې په لویو ښارونو کې همبورګ میونخ کولن فرانکفورت او داسې نور شامل دي د اروپای ټولنې د رسمي معلوماتو لمخې جرمني په اروپای ټولنه کې په شاملو 28 هیوادونو کې تر ټولو زیات وګړي لري چې مجموعي شمیر یې په 2014 کال کې څه باندې 8 کروڑ او 2 لک سبسوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکو سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو لمخې د جرمني په مجموعي آبادی کې تر 800 وروسته لوی شمیر د مسلمانانو دی چې ټول آبادی 4.5 میلیونه ده او دا د جرمني د ټولي آبادی 15.8% جوړوي. په جرمني کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. سیاسي او فرهنګي فعال عزیز سرشار له 15 کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دی په دې هیواد کې د اسلامي مرکزونو په اړه وایي:
دلته یو اونیزه ده، یو مجله ده، اونیزه مجله ده، ډېره معتبره ده، د فوکس پروم باندې په المان کې. د هغې د سروې له مخې تقریبا 3000 رجستر شوي یعنی رسمي اسلامي مرکزونه او جماعتونه په المان کې موجود دي.
د جرمني ولس که څه هم زیاته برخه عیسویان دي خو ریاست یې رسمي مذهب نه لري. عزیز سرشار وایي په جرمني کې د هر مذهب پلویانو ته اجازه ده چې خپل عقیدې وپالي.
د المان د اساسي قانون د 3 مادي په لومړي بند کې د مذهبونو د ازادۍ په حق لباندې څرګند وضاحت دی پکې چې په المان کې هر څوک سیږي د هرې ګروهي د هرې عقیدې لرونکي چې هغه کولی شي په خپل یو محدود چوکاټ کې، محدود په دې معنی چې د بل چا شخصیت او دین یا ګروهي ته پکې تاوان ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي، توهین نه وي، دلته هر څوک کولی شي چې خپل عقیده چې دی وپالي.
د جرمني په میونخ کې میشت مذهبي عالم صدیق الله فدایی د دې مرکزونو په اړه وایي چې ځینې په کرایې نیول شوي او د ځینو ملکیت د مسلمانانو دی.
په لویو ښارونو کې ځایونه اخیستل شوي دي، یعنی د جومات اساس او بنیاد د جومات په نامو باندې جوړ شوي دي چې په هر لوی ښار کې لکه منشان کې، په فرانکفورت کې، په هامبورګ کې، په برلین کې، په آخن کې او په نورو ښارو کې بن کې دغسې ځایونه شته دی چې ملکیت کې مسلمانانو دی.
دی وایي د دې اسلامي مرکزونو چارې بیا په مسلمانانو کې دننه د بیلابیلو هیوادونو وګړي پر مخ وړي.
دلته بیا د مختلفو هیوادو کسان دي چې بعضې هیوادونه یې رسمي منابع دا مسایل تمویلوي، لکه د ترکیې دیانت او یا د موروکو یا د مغرب د حکومت بعضې هیوادونه او پاکستانیان، افغانان، ایرانیان، عربان هر یو ځان ته اسلامي مرکزونه لري او د هغې ولسونو خلک هلته راټولېږي سره او خپل دیني مراسم لمانځي.
انجینیر محیدین صافی له 3 کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او وایي چې تر اوسه چا ورسره د مذهب پر اساس بد چلن نه دی کړی.
دلته هم مقصد ته تللی یم او دلته مې هم تحصیل کړی دی. اروپا یو ډېر ډیموکرات مملکتونه او خلک یې او هم قانوني دی چې هېڅکله چاته نه وایي چې مذهب دې خپل څوک نه په ځان باندې تثبیتوي او موږ هم پکې سوزی تر اوسه شکر دی نشته دی چې خپل مذهب په خپل کور کې په خپل ځای کې خپل ادا کړو.
دی وایي په یو دفتر کې کار کوي او هغوی د کار پر وخت نه یوازې د فرض لمانځه لپاره وخت ورکړی او بلکې د اجازه هم ورکړی وه چې ولاړ سي او د جمعې لمونځ وکړي.
ما په یو دفتر کې کار کولو نو خپل رئیس ته مې ویل چې زه خو بس یا د جمعې لمونځ دی او یا خپل لمونځ مې دی، دا زه غواړم دېته وخت زه باید لاړ شم جومات ته. جوماتونه دلته چې دي زیاتره په المان کې په کوم ښار کې دورتموند کې چې یعنی هلته موږ زه اوسېږم، دلته د ترکانو جوماتونه سخت ډېر زیات دي او خپل ترکان هم ډېر زیات دي دلته، نو سهولت د جوماتونو شته دی او اجازه یې را کړې ده چې خپل جمعې لمونځ ته لاړ شم او لمونځ وکړی شم.
متی الله روفی هم له 3 کالو راهیسې په جرمني کې میشت دی او په یو شمیر ښارونو کې ژوند کړی دی. دی وایي په ډیره آزاد توګه خپل ټول اسلامي مراسم ترسره کوي او هیڅ ستونزه نه لري.
هغه څه چې دوی د قانون سره په ټکر کې نه وي او دوی د قانون په چوکاټ کې وي، هر څوک حق لري چې د خپل مذهب وپالي او په خپلو مذهبي رسومو باندې ژوند وکړي. نو په دغه برخه کې یا په دغه ترس کې موږ هم حق لرو، هیڅ نه ممانعت او ستونزه نشته، هر څوک آزاد دی چې خپل مذهبي رسوم سرته ورسي او موږ هم خپل مذهبي رسوم همیشه اجرا کړي د هیڅ لخوانه هیڅ ډول بمانیت په قطعي صورت سره نشته.
متی الله روفی وایي دی په تیر څه کم درې لسوزو کې له هیڅ داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې اسلام ته یا بل دین ته سپکاوی کړی وي.
داسې تر اوسه پورې شوی نه ده او حتی اورېدل مې هم نه ده. دلته کامل ازادي ده او په دغه برخه کې احترام بالکل موجود ده. په تمامه معنا دغه ازادي شته او حتی د احترام په سترګه ورته کتل کېږي.
انجینیر محیدین صافی وای بلا ډیر شی خاطرې یا یادونه لري چې جرمنیانو یا دین ته درناوی کړی دی.
زما په لیله کې زما معلمانو او سر معلمانو می ما ته ډیر سہولت زمینه مساعده کړې ده. په اختر کې موږ ته د اختر ډوډۍ جوړه کړې ده، د اختر محفل جوړ کړی دی، خوشحالی ګانې مو کړې دي، موږ سره برخه هم پکې اخیستې ده. زما معلم او لیلی د خوانه ما ته دې اجازه وای چې د روژه ماتي د خاطر زمې ډوډۍ د قاغوش نه واخلم او ځان سره ویسم او په خپل کوټه کې یا د لیلی کې هلته د روژه ماتي په وخت کې د ډوډۍ مې وخورم. دا ډیر ښایسته وختونه وو چې خاطره کې مې پاتې دي.
متی الله روفی وای په ځانګړې توګه په اخترونو کې له ځایي الماني وګړو ښې خاطرې لري.
کله کله چې یا روان یو په خپل ملي جامو کې، افغاني جامو کې، خصوصا د اختر ورځې وي یا نورې وي او دوی پوهېږي، ځکه دوی ته هم یو څه یاد نن سبا خو دغه د رسنیو د لارې چې دوی خبرېږي، نو طبي خبره ده موږ ته حتی مبارکي هم راکړې ده همیشه. او په ځای د دې چې دوی یا تنده ترشه کړي یا داسې او د خفګان زموږ سره دوی همیشه موږ سره په دغه برخه کې خوښي ښودل ده. یعنې تر اوسه پورې زه داسې هېڅ یوه ترخه خاطره نه لرم. لا خوږې خاطرې شته دي چې همیشه موږ سره ډېر ښه سلوک کړی په دغه برخه کې.
له 2011 کال راهیسې د جرمني په برلین، هانوور، فرانکفورت او څو نورو ښارونو کې داسې بریدونه سوي دي چې په لسګونه کسانې وژلې او ټپي کړي وو. د دې بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې یا نورو سخت دریځو ډلو اخیستې دي. انجینیر محیدین صافی وای د دې بریدونو له کبله د ځینو جرمن وګړو په ذهنونو کې د اسلام په اړه څه ناڅه بد خامخا پیدا شوی دی.
او بل خصوص په دې تیرو نږدې وختونو کې چې متاسفانه هغه نه اخلو انسانانو د خوانه چې د خپل مطلب د خاطره زمنګ استاسي پاک مذهب نه سو استفاده کړی دا او بدنام کړی دی، نو ډیر خلک په تشویش کې شوي دي دلته او په دې فکر دي چې خدای نه خواسته زمنګ استاسي مذهب کې څه فرق شته دی.
مذهبي عالم صدیق الله فدایی هم دا خبره مني. دی وای د یو شمیر سخت دریځو د کړنو له کبله اسلام ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی دی.
دغه سخت دریځو ډلو یا د دوی کارونو چې په بعضي اسلامي یا غیر اسلامي هیوادو کې کړي دي په عوض دي چې اسلام ته ګټه ورسوي موږ ته ضرر رسولی دی. یعنی هغه کارونه او هغه تبلیغات او هغه دعوت چې موږ پخوا په اتیاو مکالو کې کولی شو اوس یې نشو کولی.
انجینیر محیدین صافی وای په پاکستان او افغانستان کې ځوانان باید هغو خلکو ته غوږ ونیسي چې رښتیا هم د اسلام په اړه علم ولري.
زمونږ استاد وطنوال او خصوصا مسلمانان هغه وخت کې باید د مذهب په باره کې خبرې وکړو چې واقعا د مذهب په باره کې معلومات ولرو. وخت چې موږ خپل پنځه وخته مونځ کوو یا یو سپاره کولی شو یا نشو کولی وو، نو ځان نه اسې بې ځایه پکې ماستران احساس نکو او دسه فکر مونږ کو چې وو چې بس په ټول اسلام باندې مونږ پویږو بل هیڅوک نه پویږي. دغه مشکلات مونږ وطن والان نو کې متاسفانه شته دي چې دینه برداري وکړي نو دا برډیر خراش.
متی الله روفی وای اوس د انټرنیټ زمانہ ده او ځوانان باید د هر چا پر خبرو د باور کولو پر ځای هر څه ته د حقیقت په نظر وګوري.
زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې دوی باید د خلکو په خبرو ونه غولېږي او خیال ووسیږي او ټولو مسایلو ته هغه د حقیقت په سترګه وګوري او د چا خوشو تبلیغاتو پسې لاړ نشي چې بې ځای د خلکو ښکار نشي.
صدیق الله فدایی د پیغام په توګه وویل چې تر نور نړۍ وړاندې په خپله ټولنه کې اصلاحي ګامونه پکار دي.
زه ځوان نسل ته دا ویلو غواړم که دوی غواړي چې واقعي هغه د اسلام واقعي نړۍ ته ورسوي دوی دی پخپل کولنه کې اول دی جهل او دی نادارۍ او دی رشوت او دی اخلاق فساد په ضد باندې پخپل وطنو کې یو سولامیزه پراخه تبلیغاتي مبارزه شروع کی او پس د هغې نه چې موږ خپلې جامعې صحیح کړلې خپل وطنونه هم صحیح کړه بیا کولی شو چې په اسلامي جهاني دعوت باندې خبرې وکړو چې تون د نورې دنیا خلک څنګه اسلام ته سړی را دعوت کړي.
عزیز سرشار وای موږ هغه وخت خپل دین او عقیدې ته د نورو لخوا د احترام تمه کولی شو چې کله موږ په خپله د هغوی دین او عقیدې ته احترام ولرو.
ټول دینونه الله تعالی ډیر پر را لېږلي دي چې انسانان څه رقم ښه ژوند وکړي. زه خپل هیوادوالو باندې غږ کوم چې د هر دین د هر انسان احترام وکړي، درناوی ولري، او تاکید مې دا دی، ټینګار په دې کوم چې د خپل دین نه ځان خبر کړي. موږ د خپل دین، موږ د اسلام نه ډیر وړاندې پاتې یو، له بده مرغه همدغه ستونزې جوړوي او همدغه موږ دغه سرنوشت او دغه حالت سره مخامخ کړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و، بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خزو استادانو د ترقۍ او سرویس سټراکچر، د دوی د بدلی یا ترانسفر او په سکولونو کې د دوی لپاره په سهولتونو خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم د پرایمری سکولونو د استادانو د ترقۍ د دوی د تنخواګانو د زیاتولو منظوري ورکړه، خو د دغه صوبې د استادانو تنظیمونه وایي د دغه لپاره د 13 کالو راهیسې کوششونه کړي دي او باید نه یوازې د پرایمری بلکې د میډل او های سکولونو د استادانو مسلو ته هم پام وکړل شي. خدي استادان وایي د 14 ګریډ د استادانو ترقۍ هم مدربل شوې ده او دوی په ترانسفر کولو کې د سړو نه زیات مشکلات لري. د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وایي د دغو مسلو له وجې ښځې استادان هم تر ټولو زیاتې متاثره کیږي.
په 5 جنوري 2015 کې دغه رپورټ پاس شوی دی چې واغی کې لکه مغختنه زمونږ دا و چې موږ د نورو صوبو مثلا د بلوچستان په طرز باندې د آزاد سند په طرز باندې د آزاد کشمیر په طرز باندې د ګلګت بلوچستان په طرز باندې بلوچستان کی لکدام دی آگے کے سیکنڈری اسکول کیڈر تھا ریگولر 17 ملو دے نو پاک طرز باندې زمونږ یونانی مسجد قرارداد اڈاپٹ شو او پدغه قرارداد بیا مونږ پټ آباد ہائی کورٹ کے زمگا سمل کرو چاغت عدالت تم تلی دیو ہو پجے کے لا ڈپارٹمنٹ تو اگیم خپل کنسنسس ور کری سی داخو یونانی مسی اڈاپٹ ریزولوشن دے دا دی امپلیمنٹ ہو ردی کے آرڈر ہے سو سی دا سی اس کم بیا زمگا نور ٹیچر بیرا دی ریکولر آپا سی راغیم دا راغو کی تیرے پا نور سبو کی ٹائم سکیل شتا او سره د سبجیکټ زمونږ ټول لدی راځي بیا موږ ټول ټیچر برادری چې هغه کې زمونږ 22 تنظیمونه دي ټول موږ یو آل ټیچر کوارډینیشن کونسل په نوم باندې چې راځي دي کې زمونږ دا ټول خبره شامل شو او پای کې نورې خبرې هم ډېرې دي 16 ډیمانډ زمونږ پای کې چې پای کې ٹائم اسکیل پلس سروس اسٹرکچر دا ایک نمبر ایشو پکې دا وا دا اسکول بیس پالیسی گورنمنٹ امپلیمنٹ کول غواړي دا یو غیر فطرتی او دا قدرتی انصاف خلاف ورزی ده بشری حقوق او خلاف ورزی ده چې استاد و ټول عمر په کم ځای کې برتی شو پاغه ځای کې باغه ریټایر کیږي یعنی یو استاد په یو کیډر کې برتی شو او په یو اسکول کې برتی شو دی په ټول عمر په دغه اسکول کې اوس یو سړی په پاور پلنګ ایریاز کې برتی شو یا د پرس کا وائف دغه په فار پلنګ ایریاز کې برتی شو نه یا د خاون په پد پسې مایګریټ کیږي یا پرز کړه دی واده نه شو د خاون په پد پسې واده کیږي دا خو لکه غیر پترتی خبرې دي
دغه استادان چې زیاتره د شپاړسم گریډ دی وای د نورو گریډونو پرمختګ کیږي خو د دوی د پرمختګ منځوري لا هم د ځن اخکار ده د تختبای د تعلیم یو افسر اس ټیو نګت سیما وای ته 2014 کال راهیسه اوس ته استادانو بدلی نه کیږي چې لوجې خزي استادانې ګڼ مشکلات لري
لی چې کوم د چا اپوینټمنټ د 2014 نمخ کې شوی دی هغه خو داسې و چې لکه هغه کې ترانسفر ممکن وو 2014-19 اسکول بیس چې کوم اپوینټمنټ وشو د اسکول بیس اپوینټمنټ کې لکه سپیشلی همدغه خبره ده چې فیمیل ته پکې مسله دغه ده چې جینې خو د هغې د پلار په ډومیسایل باندې لکه په هغې کلي کې هغه یو سي کې هغه برتی شو خو که د هغې واده بل ځای ته وشو نو چونکې دا اسکول بیس دي نو هغې ته هغه جاب چې کوم دی نو هماغه مسله ته جوړه شوه چې موږ وایو چې فیمیل ایجوکیشن او فیمیل د دې شعبو ته راشي نو هغې نورو موږ دغه کړل اسلام ولا ما تکړه چې هغه غلطه کې اوس خپل جاب کنټینیو ساتي نو سوسرال ته خرابېږي چې خر کلی ته ځي هلته شفت کېږي دلته چې اسکول خرابېږي نو دغه مسلې زموږ فیمیل سایډ باندې لکه اسکول بیس ټیک ته میل هم نه لري په کار ځکه چې لکه یو ځای بنده چې یو ځل اپوینټ شي او ریټایرمنټ کې ته وځي نو زما خیال دی چې که هغه خدای دې نه کړي چې بد کس اپوینټ شي او لکه که خدای دې نه کړي داسې وي نو هغه اسکول به مکمل د هغه د وجې خراب شي او که ډېر ښه وي نو ډېر زیات ښه به شي لکه دا کس ځای په ځای خپل ټینیور برابري نو زیاته به ښه وي او فیمیل دپاره هم دغه خبره زه بار بار کوم چې د فیمیل دپاره خو اسکول بیس اپوینټمنټ ټوټلي زره دي اګینسټ یم لکه داسې نه دي پکار دا د خپل چې کوم روټین سره زموږ اپوینټمنټ کېده همدغسې په کار وو چې کله د هغه ټینیور برابر شو اگر ترانسفر کیږي نو ښه خبره ده دې شوبې ته زموږ فیمیل خو ډېر را روان دي خو دغه د دی او د ان ټی ایس په وجه باندې خو زموږ ډېر هغه میرټ ډېر زیات زبردست روان دي خو کسان دا روان دي او په میرټ را روان دي خو یو دته د سکول بیس ولا سره مسله ده چې دغه ختمول ضروري دي
نګه سیما وای که څه هم اوس د خزو استادانو شمیره په زیاتې دوده خو باید دا په یو کلاس کې د ماشومانو د شمیرې په بنیاد نه بلکې د هر مضمون لپاره بیا لا استاد وي
زموږ اوس د دې نوې پالیسي مطابق 140 ریشیو باندې لګیا دي د موږ څومره ډیفیشنسي او څومره لیک ټیچرز دغه کمیونو هغه برابر شو او اوس زمونږ نیکسټ کم اپوینټمنټ کې دوه ولا د زما خیال دغه سره به نور مکافي زمونږ دغه برابر شي چونکه 140 ریشو کې خوده شو د 140 ریشو سره لګیا دي زمونږ ټیچر زیاتی کې خو دې سره به تاسو یو خبره زبا خپل ګورنمنت ته پېښ کول غواړم چې لکه 140 ریشو کې خوده شو چرته کم سکول کې ډیر فار فلنګ ایریا د التابادی نشته خو سکول شته نو هلته څه ناڅه ماشومان مطلب دی چې 40 را روان دي نو چونکې 140 باندې موږ سره دا دغه دی چې دوه ټیچرز وي نو هلته کې چونکې کلاسونه خو هم اکه شپږ دي سبجیکټ خو هم اکه سچ 42 سبجیکټ زموږ ټیچر سیچ کوي فورس هم اکه شان کمپلیټ کوي لکه هغه یو ماشوم ته سبق خی نو هم به وو سبجیکټ ته کور کوي او که هغه لس ماشومانو ته خی نو هم نو زه وایم چې دا خبره دا 140 ریشیو خبره ختمون پکار دی بلکې دا په هر سکول کې د هر کلاس په دغه باندې ټیچر پکار دی چې څنګه زموږ نوې پالیسی وایي چې شپږ کلاس روم شپږ ټیچرز نو دغه شی پکار دی امپلیمنٹ کول پکار دی نه کې 140 ریشیو باندې ځکه چې یو ماشوم ته خول او زما خیال دی چې لس او پچاسو ته خول یو شر خبره ده سبجیکټ کې هم دي ست دي کلاسونه بیل بیل دي نو او کورس کمپلیشن هم پکار دی او کلاس هم بیل بیل دی. نو دې لپاره زما خیال دی چې که هغه د 50 ماشومانو سکول دی او که د 200 نو پر کلاس ټیچر ضروري ده. هغه نشته، هغه موجوده مونږ سره هغه شی نشته.
نگت سیما دا هم وای یوازې ترقی او د یو سکول نه بل ته بدلی نه کېدل د ښځو استادانو مسلې نه دي، بلکې په یو سکول کې د غسل خانو، چار دیوالۍ او د کمرو نه موجودګي هم د ښځو استادانو لوی مسلې دي.
زه په خپل چونکې لکه مونږ سره دلته کې خپل زه تحصیل سطح باندې کار کوم، ایل ډی او پوسټ باندې، نو ما سره کافي دلته مونږ سره پرایمري سکول دي چې په هغه کې موجوده ګورمنټ بیسک فیسیلیټیز ورک چې مخکې نو لکه وو، خو هغه هغه ټایم شوي وو چې لکه بس سکول جوړېده، نو هغه 73 کې جوړ شوی، نو ماشوم هغه ټایم جوړ شوی، نو دا هغه ټایم ماشوم چې تر اوسه یوز کېده نو د هغې به سال وو. نو زموږ سکولونو فیسیلیټیز برابر شو، خو یو خاص فیسیلیټی چې زه اسپیشل ماشومانو لپاره سوچ کوم چې هغه مونږ اګنور کړي دي، زموږ په زموږ دې معاشره کې بعض ماشومان داسې دي چې هغه مونږ اسپیشل ایجوکیشن سکولس ته نه لېږم، دغه زموږ ګورمنټ سکولس ته راځي او هغه مونږ ټوټلی اګنور کړی دی. دی لپاره اس قسمه مونږ د واشروم لکه اخو زمونږ عام کموډ زمونږ ان واشروم هغه نشي یوز کولی، نو هغه د لپاره فیسیلیټیز چې کوم دي تر نه پورې لکه زمونږ سکول کې پاره کار نه دی شوی، نو دغه ضروری دی. بل مونږ کوم چې زمونږ بلډینګز جوړ شو، زمونږ 6 کلاس روم جوړ شو چې ډېر ښه سوچ دی، نوې پالیسۍ مطابق او دایي سره بیا زمونږ ټیچرز هم هغه شان پالیسی کې نوې دغه رالل چې 6 کلاس روم دي، نو 6 سال تبا ټیچر زوم کار کوي، خو چې کوم دا مخکېني سکول دي نو د هغې لپاره څه سوچ په کار دی چې یاره زمونږ دا لینډ چې کوم دی، نو لینډ زمونږ لینډ ډونر نه اخیستل نه دي په کار، هغه که زمونږ د هر چا دوري نو هغې کې که مونږ ته دوه کنال ولیکي نو مونږ یو کنال لاکي او داسې ځای کې راکړي چې د هغې بیا لار هم نشته، او د خپلې مرضۍ مطابق چې کله زمونږ کنډیشنل ګرانټ را شي نو په هغې کې مونږ ته پرابلم جوړوي، دلته کمره جوړه کړي دلته مه جوړوي، نو فیسیلیټیز را روان دي. خو دې لپاره د ټولو ړوندې خبردار چې لینډ مونږ د خپل پرچیز کول پکار دي، چې ګورمنټ اول لینډ اخلي دا نه بعد سکول جوړوي، نو زما خیال زموږ د بیسک فیسیلیټیز چې کوم دي خو کافي دي، او د لینډ اونر د وجې نه زموږ لګیا وي سفر کیږي.
د مردان ضلع یوه استاذه فوزیه اعظم وایي د خصوص استادانو د یو سکول نه بل ته بدلی یا ترانسفر د سړو نه هم زیات ګران کار دی، ځکه چې یوه ښځه استاذه نشي کولی چې د نوې ترانسفر پالیسۍ تر مخه د صوبایي اسمبلۍ غړو او یا نورو حکومتي چارواکو ته خپل مسله وړاندې کړي.
نن سبا په کې د ترانسفر کمیټې روبه کړي دي، د ترانسفر دا چې دی لکه فار اگزامپل یو ټیچر د مردانو کې نن کې هغه په پیپل سکول کې کار کوي، هغه لري کارتننګ ایریا ده، نو چې هغه راځي یو نږدې ویکنډ پوسټ دي، یو خو پکې هغه پولیټیکل فارمیلیټي و برابرې لکه دا نه دي کول په کار کې، پولیټیکل ہوتے بالکل ختم شي، یو ټیچر به کله په ایم بی اے پسې ګرځي، کله به د ایجوکیشن منسٹر په پرسنل سیکټري پسې ګرځي، مګر هغه نه به این او سی خام وخا را لیا، بیا هغه په یو لوکل سکول باندې اپلای وکړي نو په هغې کې 450 نورو کړي یا نو په هغې کې من پسند سلیو شي یا او میرٹ فالو نه شي یا او دا نورې چې څه ملي نو دا جنرل هغه بیوروکریټک نیچر کې راځي یا لکه دفتر ته خلک راشي نو چې اوس یې زه پېژنم خو به زه ولی زر کار وکړم، او که زه نه پېژنم نو زه به زما پسې څه پرسنل انټرسټ دی، هغه به بوله ورشه او دغه به بوله ورشه که نه لکه ډېر زر ولی کار نه کوي، په ولی پیله زړه ستړي کړي ستړي کړي کله چې یو پسې راشي نو هغه نه په میټینګ مطلب دا خبرې پکې شته چې کار ډیلی ډیلی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې یو چارواکي ایډیو غلام فاطمه وای په سکولونو کې د ښځو استادانو بدلی یا ترانسفر کېدای شي، خو باید له دغې لپاره یو ښځه استاده ټوله ضروري کاغذي کاروایی وکړي. د استادانو بدلی یا ترانسفر د سکول په بنیاد او یا د یونین کونسل په بنیاد وي چې د کومې سیمې استادانې وي، زیاتره هم هغه سیمو کې لګي. د دوی بدلیانې په یو سکول کې د تعداد په مطابق هم وي. سلویخ زده کوونکو لپاره یوه استاده وي، د بدلی لپاره دوی درخواست ورکوي چې مونږ یې د تعلیم محکمې نورو چارواکو ته لیږو. که یوه ښځه واده شي نو بیا د یوې بلې استادې سره هم په خپله خوښه بدلی کولی شي، کینه هسې ګرانه ده.
یا پھر اگر کوئی میوچلی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اس کو میوچل کرنا چاہتا ہوں تو ادروائز تو نہیں.
خزی استادان دا هم وای د تحریک انصاف ته نوی حکومت نه تمه لري چې د دوی سره کړي لوزونه او د دوی د مسلو د حل لپاره به په خپل نوی حکومتي دور کې زر تر زره کار پیل کړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واورېده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.